د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خرغلست. په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې نه غواړي هغه حالت رامنځته شي چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال او د هغه د استعفا وروسته رامنځته شوی و. په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه سرتیری له بنده خوشي شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د همدې خبرونې په پای کې د یو کلی زرغغونه راډیوي ډرامه هم خپریږي. خو له هر څه مخکې اجمل انت غوښ شي چې خبرونه یې چمتو کړي او اورل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په تړاو ولسته په خپل نننۍ وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرې پیل کړي. په کندهار کې چارواکي وایي چې وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز یې له منځه وړی دی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د داعش ډلې په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په تړه ولسته په وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر کلک هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرې اترې پیل کړي. ولسمشر غنی دا وینا وروسته لاغې کوي چې د یک شنبې په ورځ ناوخته یې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له استازي زلمي خلیلزاد سره وکتل. ارګوای خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د خپلو شپږ ورځنیو خبرو په اړه ولسمشر او نور افغان چارواکو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې د طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت پاړه باس نه ده شوی. افغان ولسمشر په نننۍ وینا کې کسام د زلمی خلیلزاد سره خپل لیدنې پاړه مستقیم سونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې سوله غواړي، زری غواړي، خو همدارنګه په تدبیر غواړي. هغه وایي پر تدبیر ځکه ټینګار کوي چې نه غواړي پخوانۍ تیروتنې تکرار شي. ولسمشر غنی پر طالبانو هم غږ وکړ چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي او د په وینا خپل افغاني اراده تمثیل کړي.
طالبان دوه انتخاب لري، یا به د افغانستان از این ملت سره په یو غږ یو ځای کیږي او یا به د پردیو د اهدافو د تطبیق وسیله ګرځي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور یو زماني اړتیا ده او حکومت هڅه کوي چې د یو پلان له مخې د بهرنیو ځواکونو شمیر صفر ته راکم شي. له دې سره په یو وخت د رویټرز خبري اژانس یو لوړپوړي امریکایي چارواکي له قبله ویلي د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستلو ته ژمن دي. د امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاته کړي تېره اونۍ د قطر په خبرو کې مهم پرمختګونه شوي خو د اوربند لپاره به خبرې اترې دوام وکړي. په کندهار کې چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو کندهار کې د وسلوالو د روسنې یو ستر مرکز لمن زوړی پر یاد مرکز هوایي بریدونه وړ مشبه شوي دي. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ته په دې بریدونو کې درنه مرګ ژوبلا وخت ده.
وسلوالو مخالفین ته درنه مرګ ژوبلا راوړی ده. نو نو وسلوالو په کوم ځای کې دي او یو ولا سکه په کوم ځای کې ده.
د نوموړې په وینا د هوایي بریدونه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو څهانو په سیمه کې شوې دي. او خو ملي اردو وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په کندهار او زابل کې نون نس وسلوالو ته مرګ ژوبلا اړولې. په کندهار کې د 215 میوند قولي اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې درې تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلی عیسا همدارنګه وویل چې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې هم د ملي اردو د ځمکنیو ځواکونو په بریدونو کې وسلوال وژل شوي او درې نور شو بل دي. د 215 ماتم کولی اردو د ویان په خبره په شو عملیاتو کې د وسلوالو یو شمیر پټن ځایونه او وسلې هم لمن زولل شوې دي. دا اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د ورستیو بمی حملو مسولیت منلې ده چې په نتیجه کې په لږګونو کسان وشل شوي. یو بمی حمله د فلیپین په جنوبی ټاپو جولو کې پر یو کلیسا شوی ده او بل په نایجیریا کې د پوس پر یواډه دایش پرون په اعلانیا کې دا وکړه چې دوه ځان وژونکو په جولو کې پر یو کلیسا چې عبادت پکې روانو برید کړو په ځان پورې تړلی منفجره مواد چولې دي په دې دوه چاودنو کې چې و په کلیسا او بل د موټر په پارکینګ کې وشول تر لږ شل کسان وژل شوی او اتیا نور ټپیان دي په عین حال کې په نایجیریا کې د بورنو ایالت په لوګمانی کلی کې هم د دایش د وسلوالې ډلې لخوا برید شوی دی چې دوی په وینا ډیر سرتیری وژلې خو د نایجیریا پوز بیا ویلي وازی اته سرتیری برسیرن ټپیان شوی دي د روسیې په سایبریا کې د بمی چاودنو د یو خبرداري ورسته د دولتي ادارو روغتونونو او خونځو زرګونه کارکونکو د خپل کارځایونو پر خودو ته مجبور شوي د روسیې خبری اژانس ریپورت ورکړی چې د بمی ورید خبرداري نن د ایمیل په وسیله بیلابیلو ادارو ته استول شوی وو په استول شوی ایمیل کې ویل شوی چې ظاهرا بمونه په هغه دفترونو کې ځای پر ځای شوی چې ایمیلونه ورته استول شوی ریپورتونه ویل د خبرداري ورسته د سایبریا په مختلفو سیمو کې دفترونه خالی کړای شوی دي او د ایران او جاپان د فوټبال ملي ټیمونه نن د آسیا د فوټبال د اتلولۍ جام په نیمه پیلوبه کې د یو بل په وړاندې میدان ته اوسي د فوټبال د آسیایي اتلولۍ لوبې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي او نننې لوبه به د العين په حزه بن زید لوبغالي کې ترسره شي
زموږ غږله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ راپورونه او مرکه خبرو و باورې چې ولسمشر اشرف غنی وایي د نه غوړې د سولې پروانو خبرو کې د تیر تاریخ ترخه تجربه تکرار شي خاغلی غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیانو پر ځای له افغانانو سره خبرو تکینی
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي
په همدې حال کې یو امریکایي چارواکی ویلي چې د امریکا متحد ایالات په افغانستان کې دایمي حضور نه غوړي په نورو راپورونو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب یو مدافع ټولنه وایي چې د خپلو د دوی څېړنې ښیي چې په تیر 2013 کال کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې له شپږ نیم زرو زیات ملکی وګړي وژل شوي دي افغان ځواکونو په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز چاپه وهلې او څلوېښت سرتیري یې د هغو له بنده ژغورلي دي
تیرش پاگړو افغان هوایي کمانډو ځواکونو د بند ورسره په مرتباتو کې د منصور خالد په نامه د سوالو دی مهم کمانډان پر مرکز باندې چاپا چولې دي
نور موضوعات هم لرو د خبرونې پورسته برخه کې د یو کلی زرغه ګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه هم مهیروي د ازادي رادیو خبرونه اوري ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي په موکړی د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاستوي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات پرون له ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي دي افغان ولسمشر نن پر طالبانو غږ وکړ چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو تکینی خاغلی غنی نن د ملي ټلویزیون لارې ملت ته په وینا کې وویل طالبان دوه لارې لري یا باید افغانانو سره خبرو تکینی او یا باید د جګړې لارې د پردیو ګټې تعقیبوي د پداسال کې د چتیر مخام نه وخته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي خاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر غنی او نورو افغان چارواکو سره شریک کړل په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې د امریکا هڅې د سولې د برنامې یو برخه ده چې مالکیت د افغان حکومت په لاس کې ده خاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ ولست وینا کوله وویل افغانان سولې غواړي خو په تدبیر غواړي ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې په خوانی تیروتنې تکرار شي خاغلی غنی د داوود خان او ډاکټر نجیب الله واکمنۍ ته په اشاره سره وویل د پوهیږي چې له ډاکټر نجیب سره څه وشول ملګرو ملتونو هغه ته د سولې تضمین ورکړ خو وروسته هر څه په یو نوري بدل شول ولسمشر محمد اشرف غنی په ټینګار سره ویل چې سولې یوالتیا د خوده جګړې دوام د پیوړی افغانستان د جوړېدو مخه نیسی
د طالبانو لخوا توتري خواله او د جنگ دوام قوي دولت د جوړېدو مخه نیسي او دا د افغانستان د بهرنیو دښمنانو غوښتنه هم ده. زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپله افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدی مذاکرات پیل کړي.
دی وایي دا باید هیر نشي چې د جګړې قربانیان افغانان دي او د سولې واګې هم باید د دوی په لاس کې وي. ښاغلي غني ویل په افغانستان کې د بهرنیانو موجودیت د نړیوالې او دوه اړخیزې پریکړې په اساس دی او هیڅ افغان نه غواړي چې په دې هیواد کې بهرنیان د زیات وخت لپاره پاتې شي. نوموړي ویل افغان حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د بهرنیانو حضور د یو منظم پلان له مخې صفر ته راښکته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېدې. څه هم په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د قطر په ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، په افغانستان کې د موقت حکومت په رامنځته کولو او یو شمېر نورو مسایلو هوکړه شوې، خو نه طالبانو او نه هم امریکا په دې اړه رسمي څه ویلي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر خبرو اترو وروسته تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې وویل د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه ده کړې. ل ارګه په یو خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې خاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له جمهور رئیس غنی سره شریک کړل او ویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر باس د صلاحیت نه دی او د یوازې هڅه کوي چې بین الافغانی مذاکراتو ته زمينه برابر کړي. خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د اوربند په مسله بحث کړي خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. د ارګ د خبر پانه په حواله چې په دې لیدنه کې زلمی خلیلزاد ویل طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وطلو غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه امریکایانو سره هیڅ ډول پریکړه ته نه دی رسیدلی. خو تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې امریکا د افغان سولې ملاتړ کوي او له دې هیواد د خپلو ځواکونو ایستلو ته جدي ده. خلیلزاد ویلي د بهرنیو ځواکونو په اړه به هر ډول پریکړه په ټاکلي وخت له افغان دولت سره په همغږۍ ترسره کیږي. ښاغلی خلیلزاد په دې اړه چې آیا طالبان به د بین الافغاني مذاکراتو په اړه تصمیم ونیسي او کنه، ویلي چې د پاتې موضوعات د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو سره وګوري. تمه خودل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان به د فبروري پر 15مه بیا سره کینی. که څه هم خلیلزاد ویلي چې رواني هڅې بین الافغاني خبرو ته د زمینې د برابرولو هڅه ده، خو د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي لا وخت شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د افغانستان د سولې او جګړې انستیتیوت سرپرست حکمت الله زمي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم تر اوسه وخت دی، باید خلیلزاد او طالبانو مذاکرات باید یو مرحله پختګۍ ته ورسیږي، د هغې پختګۍ نه وروسته باید بیا د بین الافغاني مذاکرات شروع کړي. زه فکر کوم دوهم سخت پړاو به چې ډېر مشکل به هغه به د طالبانو د افغان دولت تر مابین د چې په سیاسي نظام باندې بحث کیږي، په اساسي قانون باندې بحث کیږي، هغه وخت مذاکرات زه فکر کوم ډېر نازک وي او د دې ډېر امکان به وي چې دا مذاکرات په هغه وخت کې هم متاسفانه خراب.
افغان حکومت وایي د امریکا هڅه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو زمينه برابر کړي. د افغانستان د سولې علي شورا ولسی جرګي او یو شمېر عامو خلکو د قطر په قربتوب د طالبانو او امریکایي استازي ولورستي ناس تستاینه کړي او ټینګار کړي چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کینی او له هیواد د جګړې ټغر ټولولو ته زمينه برابر کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د امریکا د حکومت یو جګ پوړي چارواکي په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ له شپږ ورځنیو خبرو وروسته وویل چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړ دی. د چارواکي ویلي چې متحد ایالات په افغانستان کې دایمي حضور نه غواړي. طالبانو او امریکایي چارواکو ویلي دي چې د قطر په خبرو کې ښه پرمختګ شوی، خو رویټرز خبري اژانس د دې امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکوي چې نوموړی وایي دواړو خواوو تر اوسه د کومې موافقې طرحه نه ده وروستۍ کړې. یاد شوي امریکایي چارواکي همداراز ویلي چې د دوحې په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسله کې د پاموړ پرمختګ شوی دی. خدای زیاتوي چې د اوربند او د هغه د وخت په اړه نورو خبرو ته هم اړتیا شته. د چارواکي ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه به د اوربند له ټینګېدو مخکې ونه وځي. اوس پوښتنه دا ده چې که نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو څه به پیښ شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له غړي خالد پښتون سره خبرې کړي دي. ښاغلی پښتون، لومړی د پښتنې ته ځواب وایي چې آیا د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره دا وخت مناسب دی؟
اول خو زه په دې معتقد یم چې ایالات متحده امریکا او یو زیات شمیر نورو د بینی جامع د چوکات غړي اروپایي اتحادیا دوی د افغانستان سره نظامی تړون لري، امنیتی تړون لري د 2023 کال پورې. زه فکر کوم په دغه ډول ویانګ یا ایستنګ اصلا خلاف دغو ټولو نورمو او قوانینو ده کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې مزا کړي دي. دوهمه مسله، که د دوی په وتلو په افغانستان کې صلح راځي، زه فکر کوم ټول افغانان د دې کار ته لبیک وایي، لیکن په دې شرط، په دې شرط چې طالبان، چون هغوی هم د خپل سر نه دي یوازې چې دوی دا تصامیم خپله نیسي، خپله د طالبانو مشرتابه په وار وار دا خبره کړې ده چې زموږ صلاحیت او کنټرول د بل په لاس کې دی، پس نو په همدې اساس دوی باید د هغه ملک چې د دوی وشاته ولاړ دي د هغوی کلک تعود واخلي چې په افغانستان کښې بېرته د تروریزم په ځاله تبدیل نه شي، او یا دوی بېرته د خپل قرارداد څخه تمرد ونه کړي، په خلاف د هغه قرارداد چې دوی امضا کوي یا تعود پرې کوي د هغه عمل وکړي.
بلې ښاغلی پښتون، آیا فکر کوي یوازې هغوی چې ستاسې په وینا د طالبانو تر شا ولاړ دي د هغوی تعهد او ژمنه کافي ده، او که نه باید یو نړیوال تضمین موجود وي په دې برخه کې؟
په دې کې چک نشته، هغه ملک هم د خپل سر نه دی، هغه ملک هم تاسو خبر یاست تېره ورځ د امریکا په مطبوعاتو کښې د انګلستان په مطبوعاتو کښې $6 میلیارډ دوی د سولې په مقابل کښې غوښتي دي، چې د هغو پیسو څخه $1 میلیارډ دوی ته وړمه ورځ رسېدلي دي. پس نو دا معنا دا لري چې هغوی هم بین الملی جامعې ته تعهدات لري. بین الملی جامعه په دې کښې مکلفه ده، ځکه دوی زموږ سره قرارداد لري، دوی زموږ سره تعهد لري چې دوی باید د افغانستان صلح تضمین کړي، او دا تضمین نه یوازې پر طالبانو بلکې د طالبانو پر حامیانو هم باید تضمین شي.
د دې تر څنګ چې سوله تضمینېږي، ښاغلی پښتون، د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د افغان ځواکونو تجهیز او د دوی پیاوړي کول دا څومره لازم دي؟ ځکه غیر له طالبانو د ګاونډیو هېوادونو تحریکونه او د دوی ګواښونه او د پټکتو سره ټول، ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟
بالکل، دا یوه اساسي ستونزه ده چې په دې باره کې ټول افغانان هم دا تشویش لري، خصوصا موږ امنیتي ارګانو مشردابه دا تشویش لري، موږ د ولسي جرګې د زیرت کمیسیون په صفت سره هم دا تشویش لرو چې د افغان ځواکونو تعهد چې په امنیتي تړون کښې یو بخش دی یا د ستراتیژیک تړون یو بخش دی، دوی باید تر ملي جامعې د قواو د وتلو تر مخه دوی هم تجهیز کړي، هم یې د تربیې په حصه کې په کافي اندازه توجه وکړي چې زموږ امنیتي ځواکونه په تنهایی سره وتوانېږي. ځکه دلته یو غټ مشکل او تشویش بل هم موجود دی، طالبان به خدای په خلا کړي، هغوی به راشي په وطن کې به کښېني، آیا له طالبانو به پخلاینې سره نور تروریستي ګروپونه وجود نو نه لري؟ کوم چې لري یې د داعش ګروپ موجود دی، ځینې نور په منطقه کښې متعصبه مذهبي ګروپونه موجود دي، که هغوی فعاله شي او د طالبانو د خلاص استفاده وکړي، په هغه صورت کې باید زموږ امنیتي ځواکونه د دې جوګه وي، د دې توانمن وي چې دوی په تنهایی سره په جرأت سره په هوایي ځواک سره او په زمیني ځواک سره وتوانېږي د هغو مقابل کښې وجنګېږي.
د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو د احتمال په اړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې د سولې اړوند په روانو خبرو کې رسنۍ او د بیان ازادي څنډې ته شوي او هیر شوي دي. د دې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د سولې له مذاکره کوونکو وغوښتل چې په دې خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ لاسته راوړنې په پام کې ونیسي. ولسمشر اشرف غنی هم نن په خپله وینا کې وویل چې د سولې په پروسه کې د ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د وګړو د اساسي حقونو ارزښتونه په پام کې نیول کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزې عزیزي په راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي د سولې د خبرو په پروسه کې د بیان د ازادۍ لاسته راوړنو ته ځای ورکړل شي او د دغو خبرو ټول جریان دې له رسنیو سره شریک شي. د دغې ادارې اجرایوي مشر موجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د زلمي خلیلزاد او طالب استازیو ترمنځ د څو دوره مذاکراتو په لړ کې دغه لاسته راوړنې څنډې ته شوې دي. ښاغلي خلوتګر د سولې له مذاکره کوونکو نه د دغې ادارې غوښتنې داسې څرګندې کړې.
آزادی بیان به عنوان یک ارزش قابل حراست
د بیان ازادۍ ته باید یو ارزښت په توګه په هر هغه سند کې چې د سولې د خبرو پایلې پکې نغښتي وي ځای ورکړل شي. دویم دا چې د سولې د خبرو په پای کې چې د سولې د رامنځته کېدو لامل ګرځي د افغانستان د رسنیو کورنۍ ته د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ملاتړ یو تضمین ورکړل شي. دریم دا چې رسنۍ باید د سولې اړوند خبرو له جزئیاتو چې کده دغه پروسې په زیان نه تمامېږي هم پوه شي.
خغلی خلوتګر دا هم وویل چې د خبرلانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین باید د هیڅ بې سولې زی هوکړې پر بنسټ ونه بخل شي او په خبره د افغانستان حکومت او ښکېل غاړې دي دغه حکم په پام کې ولري. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازي سره د خبرو څلور پړاوونه پای ته ورسول او د وروستي پړاو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره تیره ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي دي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د یو پیغام له لارې په هیواد کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ او ویل چې په دغه پروسه کې به د ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د وګړو اساسي حقونه خوندي شي.
تعهد ما این است که صلح را تامین میکنیم.
زموږ ژمنه دا ده چې سوله ټینګه کړو او د هر ډول فاجعې او پاشیدلو مخنیوی وکړو. خو ځینې ارزښتونه شته چې بحث ته اړتیا نه لري، لکه ملي یووالی، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، قوي او کارمند مرکزي دولت او د هیواد د وګړو اساسي حقونه.
له دې سره یو شمېر خبریالان وایي که د سولې د خبرو په پروسه کې د رسنیو او د بیان ازادي ته ارزښت ورنه کړل شي، له کار او دندې سره به د دوی په مینه او لیوالتیا اغیز وکړي. ښاغلی خلوتګر وایي هیڅ یو حرکت باید د آزاد رسنیو د فعالیتونو د محدودولو لامل ونه ګرځي، داسې حرکت چې د افغانستان ولس کلنې لاسته راوړنې یې په پایله کې له منځه ولاړې شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ نوې څېړنه ښایي چې په 2008 میلادي کال کې په بیلا بیلو امنیتي پیښو کې له 6500 زیات ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې ډلې نن د خپلو موندنو د اعلان پر مهال وویل چې په وژل شویو او ټپیانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي. د دوی خبري غونډې ته په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ ورغلې وه او جزئیات یې وړاندې کوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې تازه موندنې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 2615 تنه وژل شوي او 4020 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې ادارې مشر عزیز احمد تسل د دوشنبې په ورځ په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې په وژل شویو کې تر ډیره ښځې او ماشومان دي.
2013 کال واقعا د ملکي خلکو لپاره خورا تریخ کال و. په 2013 کال کې په ټولیزه توګه 6500 کسان ته تلفات اوښتي وو، چې په دې کې 2615 کسان شهیدان شوي دي او 4020 کسان هم زخمیان شوي دي، چې په دې کې لویه برخه ښځې او ماشومان تشکیلوي. همدارنګه هغه کسان دي چې هغه د جګړې سره هیڅ تماس نه لري.
د دغې ادارې د موندنو له مخې له یادې مرګ ژوبلې څخه 79.5% مرګ ژوبله د دولت ضد ډلو ته منسوب شوي، چې 33.3% په وسلوالو طالبانو پورې، 16.3% په داعش ډلې او 20.4% نورې په حکومتي ځواکونو پورې اړه لري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې موندنې ښیي چې په تیر کال کې 30 داسې ځانمرګي بریدونه رامنځته شوي چې په نتیجه کې 1340 ملکي وګړي وژل شوي او 1684 نور ټپیان شوي دي، چې په دغو بریدونو کې داعش ډله او وسلوال طالبان پرابلل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون بېلابېلو ادارو د ملکي مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د بشر حقونو د سار سازمان بیا ویلي چې د 2013 میلادي کال ل جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د وسلوالو نخټو او عملیاتو پر مهال تر لس زرو ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې راپور کې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش وسلوالو بریدونو ته هم اشاره شوې چې وایي په لرې پرتو سیمو کې خپلې حملې ډېرې کړي او تر ډېره یې شیعه اقلیت په نښه کړي. د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې پر خیریه کارکوونکو، روغتیا پالانو او دغه راز د رسنیو پر کارکوونکو بریدونو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده. وسلوالو طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې دا شان ادعاو په اړه ویلي چې دوی یوازې افغان حکومت ځواکونه او بهرني پوځیان په نښه کړي دي. یو شمیر افغان کارپوهان بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې پر روان 2019 میلادي کال کې پر داسې طرحو کار وکړي چې د ملکي مرګ ژوبلې کچه راټیټه شي. د دفاع وزارت پخوانی ویان او د چارو کارپوه محمد رادمنش ویل د ملکي تلفاتو یو لامل په کور دننه مداخلې دي.
تلفات ملکي در جنگ ها
ملکي تلفات په خوشینۍ سره چې جګړه کې رامنځته کیږي، خو پښتنه دا ده چې څه باید وشي رسول ملکی تلفات مخنیوی وشي. ولې دغه ملکی تلفات رامنځته شوی؟ ولې تر اوسه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره کار نه شوی؟ دا ځکه چې د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله روانه دي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي امنیتي ځواکونه د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي. خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ویل دفاعي ځواکونه د ملکی تلفاتو د کمیدو لپاره په عملیاتو کې لخپل ټولو هڅو کار اخلي. طالبانو هم مخکې له دې ویلي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول هڅه نه سپموي.
ستاسو له پیغامونو
زه لالای ما د کندهار خبرې کوم. پر رئیس صاحب جمهور ته دې زما پیغام ورسیږي چې د لږ وخت لپاره چې تاسو کوم ټاکنو ته وخت پاتې دی، په دغونو وخت کې چې ورور یو سرنوال وټاکي، د سرنوال د ولایتو په کچه باندې سفرونه وکړي، چې دغه ورور مو سېچ ورسوي دي، د بندو پیسې چې ورسوي دي، د دولو پیسې چې ورسوي دي، دلته ورور غواګانې ورسوي دي، بزې وره کوم شان مو سېچ راغلي دي، هغه ورور ګرد څو کسان وړي دي. نو دغه پاکله باندې ورور چې سرنوال وټاکي، سرنوال د ولایتو ته سفرونه وکړي، چې هغه خلک مشخص شي، ورور د خلکو د سلو کسو حق یو نفر وړي دي په ولایتو کې، د خلکو عریضه اخلي، ورور هغه خلک کوم چې اقدار یې اکو هغه اقدار ته ورسوي.
زه زابل خبرې کوم. دا د زابل ولایت مرکز قلات چیرمه ده، د خواریان په علاقه کې د بي سي شبکه بيخي کمزورې ده، د ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي وروره. که دغه ازادي راډیو زموږ غږ ترې ځای ورسوي، ډېره مهرباني به وي وروره. دغه د خواریانو خلک خوارانو غږ څوک نه اوري، دا ټول غریبان خلک، د روزانی خلک چې کله یو خاص جمع کړو، هغه بس ټلیفون کار نه کوي، فعال والو کې زموږ روپۍ ټولې وختمې شي. دغه زموږ یو ستونزه ده، جدي ستونزه ده، لګیره وخت دا ستونزه ده. نه دغه زموږ ازادي راډیو ته دا پیغام زه پرې نه ده، زموږ غږ ترې ځای ورسوي. مننه. محمد نبیل، زابل.
زه زیرات یو معلول خبرې کوم. دا د سولې خبرې چې روانې دي، دا موږ سر نه سپار نه خدای دې په افغانستان کې یو ارامي او سوله راولي. موږ د جنګ قربانیان، موږ سولې ته ډېر امید لرو. په دواړو طرفو څه موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تېر افغانستان کې د خدای سوله راولي. سوله سره موږ د افغانستان خلک سولې ته تېږي، خدای ته سوله غواړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې یو شمیر ورزشکاران د اعتراض لپاره نن د اولمپیک د ملي کمیټې مخې ته راټول شوي وو، او د خپلو حقونو غوښتنه یې کوله.
موږ حق غواړو، باید موږ خپل حق راکړل شي. زموږ زیات حقونه خوړل، تنها زموږ د فدراسیونو د نورو فدراسیونو حقونه هم خوړل شوي.
همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د ډیورند پر کرښه په پرتو سیمو کې پر سرحدي ځواکونو عوامو خلکو لارې بندې کړي دي.
په ټول د لسو کلونو کې په دې خلکو باندې زمینداری بندي شوې دي او وايي اکمالات هم ورته په هغه ټیم چې د دې ضرورتونه نکیږي ورته.
د دې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدر منوریدونکو د وخت د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. اجمل انت غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې په تړاو ولسته په خپل وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر کلک هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرو ته کښېني. ولسمشر غنی دا وینا وروسته لاغه کوي چې پرون ماښام یې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له استازي زلمي خلیلزاد سره وکتل. زلمی خلیلزاد بیا د نیویارک ټایم سره نن په یوې تازه مرکه کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره په اصول کې د یو تفاهم په چوکاټ سره شوه، خو دا تفاهم لا نهایي شوه نه دی او په ځینو برخو کې نور کار ته اړتیا لري. په کندهار کې چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو کندهار کې د وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز لمنځه وړی او د چارواکو په وینا په دغه هوایي بریدونو کې چې دا مرکز په کې لمنځه وړل شوی نونس وسلوال وژل شوی. ملي اردو همدارنګه وایي چې د یکشنبې د ورځې راهیسې په کندهار او زابل کې نونس وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسولیت منلی دی. د دې بومي حملو په پایله کې په لسګونو کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. د روسیې په سایبیریا کې د بومي چاودنو د یو خبرداري وروسته دغلته دولتي ادارې روغتونونه او ښوونځي تړل شوي دي. او د چین په شمال کې وی محکمې ویلي دي د بشري حقونو یو فعال یې په څه باندې څلور کلن بند محکوم کړی.
د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اورید. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای شي، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم یوسف خان زدران سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ په کابل کې د یو بل نړیوال کرکټ لوبغالي د جوړېدو هڅې پیل کړې دي. د دغه هدف لپاره د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستنګزي د ښار جوړولو ازمکه راځي وزارت او کابل ښاروالۍ استازو په ګډون ګډ پلاوی نن د قلعې زمان خان په سیمه کې له ځانګړې شوې ځمکې لیدنه وکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د غزمکه د کابل ښار شپاړسمې حوزې قلعې زمان خان کې پرته ده او له پریکړه او څېړلو وروسته امکان شته چې پر یاده یا کومه بل ازمکه د کرکټ یو نړیوال معیاري لوبغالی ورغوي. د یادولو ده چې څومره وړاندې د ولسمشر غنی د حکم پر بنسټ په کابل کې د کرکټ یو نړیوال معیاري لوبغالي جوړېدو په مخه یو پلاوی ته دنده ورکړل شوې وه، څو د کابل ښار له یو شمېر سیمو لیدنه وکړي او له هغو وروسته د کرکټ لوبغالي لپاره یو مناسب ځمکه په ګوته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ او اوسنۍ لوبغالی حضوري چمن ته نږدې پروت دی چې د کرکټ بورډ په وینا د مخ پر زیاتېدونکي کرکټ او لوبو لپاره کفایت نه کوي. د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې راتلونکو لوبو ته د چمتووالي په خاطر نن په کابل کې تمرینات پیل کړل. د فوټبال فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو تمریناتو کې د فوټبال د ساحلي ملي لوبډلې شل لوبغاړي ګډون کوي او د یو ایراني روزونکي لخوا روزل کیږي. دی وی د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د مارچ په میاشت کې د آسیا د اتلوالۍ او لاغې وروسته د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې ګډون کوي. او وروستۍ خبر دا چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د پاکستان لوبډلې په کپتان سرفراز احمد د څلورو لوبو بندیز ولګاوه. آی سی سی دا پریکړه لاغه وروسته کړې چې هغه د سویلي افریقا سره په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې د سویلي افریقا له لوبغاړي سره د نسلي تعویض نوم کارولی و. سرفراز د لوبې په جریان کې د جنوبي افریقا لوبغاړي ته د کالیا یعنی تور غږ کړی و چې د کرکټ د نړیوال شورا له اصولو مخالف کار دی. سرفراز د لوبډلې د کپتانۍ برسیره د پاکستان وکټ کیپر دی چې د دغه حرکت وروسته بیا له افریقي لوبغاړي رسمي بخنه هم وغوښته. د پاکستان کرکټ بورډ د آی سی سی له دې بندیز وروسته سرفراز بیرته پاکستان ته ورغوښتی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د همدې خپرونې په دوام کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د راپورونو لړۍ بیا پیلوو.
افغان ځواکونو په غزنی کې د طالبانو پر مرکزونو پوځي عملیات کړی دي او وایي چې څلوېخ تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه آزاد کړي. افغان چارواکي همدارز وایي چې په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر جزئیات اوروي.
دا غزنی ولایت او بند ولسوالۍ په بزې سیمه کې افغان کمانډو ځواکونو د یوې چاپې پر وخت د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ډیری افغان سرتیري او لسی بندیان آزاد کړي دي. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو له لورې تیره شپه د وسلوالو پر یو بندیخانه او روغتیایي مرکز چاپا چول سوي چې څلوېښت تنه بندیان یې آزاد کړي دي. نوری وایی په دغه چاپه کې د وسلوالو د یو مهم قمندان په ګډون پنځه تنه ژوندي نیول سوي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسلوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپه چولې ده چې په ترڅ کې څلوېښت تنه محبوسین چې پکې نه شامل دي دغه مرکز څخه آزاد شوي دي. دغه راز د مخالفت یو مهم قمندان په ګډون تروسه تثبیت کړی چې خپله منصور خالد دی او که د هغه بل قمندان دی. د هغه په ګډون پنځه تنه وسلوال مخالفین هم ژوندي نیول شوي دي.
نوری زیاتوي د نیول سوو وسلوالو تر څنګ د هغوی یو روغتیایي مرکز، یو امبولانس موټر او څلور ارادې موټر سایکلان هم د دغه عملیاتو په ترڅ کې له منځه تللي دي. وسلوال طالبان هم د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو له لورې دا برید منی خو وایي هغوی له ګڼو تکتیکي چاودنو سره مخ سوي دي. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته پر رالېږلې پیغام کې ویلي په دغه ځای کې تر شلو زیات امریکایي او کورني عسکر وژل سوي دي، خو د بندیانو د شمېر او ازادېدو په اړه یې څه نه دي ویلي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي نږدې لس کاله کېږي چې پر ډیورنډ کرښې پرتو سیمو او هلته د سرحدي ځواکونو پوستو ته غځېدلې لارې وسلوالو طالبانو بندې کړي دي. دوی وایي چې له دې کبله دوی او دولتي ځواکونه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل د روحالله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ ولایتي شورا غړي حاجی محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کونړ په درې ولسوالیو کې درې لارې د ډیورن کرخې ته غځېدلې دي. په خوا به پرې هر ورځ په لسګونو موټرو او په سلګونو کسانو تګ راتګ کولو، خو شاوخوا لس کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې دي.
دا تقریبا د لسو نه زیاتو کلونو د دې موضوع وشو چې زمونږ د کونړ تقریبا درې زمونږ اغه سفری نقطې دي چې الته زمنګ سرحدي ځواکونه مېړنۍ ځواکونه زمنګ الته وظیفه اجرا کوي. خو په ټول د لسو کلونو کې په دغه دوران کې په دې خلکو باندې زمینداری بندي شوې دي او وایي اکمالات هم ورته په هغه ټیم چې د دې ضرورتونه نه کېږي ورته.
هغه وایي په پوله پرتو سرتیرو ته یوازې د تګ راتګ او د موادو د انتقال پر مهال ستونزې نه وي موجود، بلکې کله چې کوم ملګری ټپی یا ناروغ شي د هغوی ډاکټر او روغتون ته رسول ورله لټولو ستونزمن او ځورونکی کار وي.
ورسره بسنګ کې زمونږ همدغه خلک د تبادلې په وخت کې هم د ستونزو سره مخ وي او د اکمالاتو په وخت کې چې دغه خبرې اکمالات کېږي هغه هم په دغه پیمانه باندې نه وي چې د دې هغه ستونزې مشکلات هغه هلته حل کړی شي. ولې چې هلته زمونږ پرسونل زیات دی، زمونږ شهیدان الته په اپتو اپتو الته فراتیوی، زمنګ زحمین الته په اپتو اپتو فراتیوی، حتی بعضی زمنګ زحمین د ټپونو د لاس د خپل قیمتي جون د لاس ورکی.
هغه وای د دغه ستونزې د پاره غنو مسولینو سره خبرې کړي خو تر اوسه کوم نتیجه نه دا ورکړي. د تیر شنبه پورس کونړ ته د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد راغلی وو. په هماغه ورځ ورسره ازادي راډیو په کونړ کې د سرحدي پولیسو ستونزې شریک کړي. هغه ډاډ ورکړ چې د یادو ستونزو د حل لپاره به کار وکړي.
موږ باید له دفاعي حالت ووزو او د موږ اول کار هم دغه ده چې په هغه نقاطو کې سلارې بندې دي هغه باید خلاص شي. انشاءالله څه موده او وخت به نیسي او دا کار به کوو.
خلک په دې هیله و چې دفاع وزارت کې د سرحدي پولیسو داخلېدو سره به یې تر ډیره حده د اکمالاتو او انتقال مشکلات حل شي، خو تر اوسه هم د ډیورنډ پر کرخه پراته سرتیري د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له دې وړاندې هم ازادي راډیو څو ځله په ناواپاس غاخي کنډو او بینشی کې د پرتو افغان پولیساتو ستونزې اړوندو مسولینو سره شریکې کړې وي. هغوی تل ورسره د ستونزو د حل کولو ژمنې کړي، خو تر دې دمه داسې کوم کوټلې قدمې نه دی پورته کړی چې په برکت یې یادو سیمو ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو چارواکي او لوبغاړي ادعا کوي چې د اولمپیک ملي کمیټې د دوی حقوق تر پښو لاندې کړي دي. دوی نن په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې وویل د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي د بهر سفرونو ته لوبغاړي د اړیکو پر بنسټ لیږي، نه د وړتیا په بنسټ. خو د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس دا ادعا ردوي او د ورزشي بنسټونو له چارواکو غواړي چې له لوبغاړو څخه د شخصي ګټو په مقصد کار نه اخلي. وصل وصال د موضوع ته خپل راپور کې کتنه کړې.
د افغانستان د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین او لوبغاړي د اولمپیک ملي کمیټې په دوګونی چلند او اړیکو پاللو تورنوي. دوی د دوشنبه پورس په کابل کې د دغه کمیټې دروازې مخې ته په یو اعتراضي غونډه کې غواخو کړ چې که د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین له داشان غیر قانوني کړنو لاس وانخلي، نو دوی به په ټولو ولایتونو کې په لاریونونو لاس پورې کړي. د دغه اعتراض کوونکو لړلې د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس حسین امیدی وایي که څه هم په وار وار خپل ستونزې د اولمپیک ملي کمیټې له مسؤلینو سره شریک کړي، خو هغوی پرې غوږونه کاڼي کړي او هیڅ اقدام نه دی کړی.
لس میاس کی گچ مونگا لگیا او چ کم مشک ستونه پ ورزش چدا عمومی د حال سی مونگا یواز وانیا دانه د چ دا ورزش بایس کرانی، بلکی مونگا ګورو عمومی مشکل پ ورزش کدا مدا انصاری سوی دی مونگا د دې بعد دا انصاری نه منو دا زورګوی نه منو.
خغل حمیدی وای سمو د وړاندې د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د خپل شخصي اړیکو لمخې میونجلی چې هیڅ په ورزش نه پوهیږي د بایسکل ځغلونې فدراسیون د لوبغاړي په توګه جاپان ته په رسمي سفر ولېګله، خو د افغانستان اولمپیک ملي کمیټه بیا د جاپان سفر ورزشي نه فرهنګي بولی چې په خبره په دغه سفر کې له افغانستان لسو تنو چې سلور خزینه او شپږ نارینه دي ګډون کړي او دوی هغو کسانو ته په دغه سفر کې چانس ورکړي چې د ورزشي پوهې ترڅنګ فرهنګي معلومات او انګلیسي ژبه سره بلدتیا هم ولري. د افغانستان د بایسکل ځغلونې ملي لوبډلې لوبغاړی عبدالناصر چې په دغه اعتراضي راټولېدنه کې ګډون درلود ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې مشرتابه تل د دوی په حقونو سترګې پټې کړې او د وړتیا پر ځای اړیکو ته لومړیتوب ورکړی.
موږ حق غواړو، باید موږ خپل حق راکړل شي. زموږ زیات حقونه خوړل، تنها زموږ د فدراسیون د نورو فدراسیونونو حقونه هم خوړل شوي. رئیس د تربیت بدني په خپل سر باندې جنکیان خارج ته لیږي، طریقه چې هغه حق زموږ ده، باید حق موږ ته راکړي، موږ باید خارج ته لاړ شو. تنها دا نه ده زموږ د ملي ټیم معاش زر روپۍ ده، باید زموږ معاش لوړ شي. نور داسې زیات مشکلاتونه هم لرو په دې برخه کې.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې رئیس بیا له ورزشي فدراسیونونو سره دوګونه چلند او په بهرنیو سفرونو کې د اړیکو پالل ردوي او ټولو لوبغاړو ته د مساوي حقونو د ورکړې ډاډ ورکوي. حفیظ الله ولی رحیمی وایي ټول ورزشي فعالیتونه د یو ځانګړي فورم له مخې ترسره کیږي او هیڅ چا ته دا حق نه ورکول کیږي چې د لوبغاړو حقونه تر پښو لاندې کړي.
نه کوم ورزشي ایونت و، هلته فقط یو کلتوري او فرهنګي سفر و چې هر څوک په ورزش کې کار کړی دی نو هماغه امتیاز و درلوده چې باید لاړ شي. موږ ته دا معلوم مربوط نه دی چې د کوم ورزش دی، د چا سره ښه رابط لري، چا سره نه لري. موږ کوشش کوو چې ورزش باید بیرته هغه خپل ځای ونیسي، ورزش د چوکات په اساس ټول فعالیتونه باید تنظیم شي.
په ورته وخت کې د ورزشي چارو کارپو ابراهیم مومن بیا په دې باور دی چې د هیواد په زیاترو ورزشي ادارو کې مسؤلین بدلون او اصلاحاتو ته ډېر ژمن نه دي چې دغه چارې د لوبغاړو په لاس تراړونو نه وړ اغېز کړی دی. ښاغلی مومن وایي که د ورزشي ادارو مسؤلین او مشران د هیواد د ورزش لپاره اساسي کار وکړي او لوبغاړو ته خپل حقوق په سمه توګه ورکړي، نو افغان لوبغاړي به په هر میدان کې د هیواد نوم وځلوي او ډېر ویاړونه به د افغانستان په نوم کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې لوړندې کولو مخکې قدر منوریدونکو تاسو را بولم د دې خبرونه د ورستی راپور اوریدو ته. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د هیواد د مرمرو ډبرو د قانونو د کیندنې پروسس او صادراتو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت سره په ګډه یوه ستراتیژي جوړه کړې ده. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ستراتیژۍ له مخې به له مرمر قانونو د موثر استفادې د قانونو د پراختیا او په دې برخه کې د کورنیو او بهرنیو مستقیمو پانګونو لپاره زمینه برابره شي. د دې سره یو شمیر افغان اقتصادي کارپوهان وایي چې د ستراتیژیو له جوړولو مخکې باید د قانونو امنیت خوندي شي. نورحال د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مرمرو د ډبرو د قانونو د قانوني کیندنې سوداګرۍ او په دې برخه کې د رونوالي او پنګونې لپاره له سوداګرۍ وزارت سره په ګډه یو ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د دوشمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مرمرو ستراتیژي د صنعت او تجارت وزارت سره مشترکه جوړه کړې ده. د دې ستراتیژي کې مونږ د دې سکتور د انکشاف د دې سکتور نو د موثر استفادې او په دې سکتور کې د بهرنی مستقیم پانګې چونې او داخلي پانګې چونې لپاره زمينه برابرول. په دې ستراتیژي کې تخت تجارت او مختلفو تاخونو نظریات هم اخیستل شوی دي ترڅو مونږ یو جامع ستراتیژي ولرو چې د خونو یا د صدر وارد کوونکو یا هم هغه سرمایه گزاران چې په دې برخه کې خپل دي د دوی لپاره سہولتونه ایجاد شي.
د نوموړي په خبره د دغه ستراتیژي لمخې به په هیواد کې د ننه هم کیندنه او هم پروسس وشي چې له دې سره به د مرمرو د ډبرو په برخه کې پانګونه، سوداګري او نور هیوادونو ته د صادراتو کچه هم پراخ شي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې اوسمهال د ټول افغانستان په کچه 1.3 میلیارد ټنه د مرمرو د ډبرو قانونه په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې موجود دي او 350 میلیارد ډالر ارزښت لري. همداشان د ټول هیواد په کچه د مرمرو د ډبرو په برخه کې 130 شرکتونو تر 80 میلیون ډالر پورې پانګونه کړې ده. د کیندنې په برخه کې 15 او د پروسس په برخه کې بیا 108 شرکتونه فعالیت کوي. له دې وړاندې د افغانستان قانون او صنعتي منرالونه د خامو توکو په توګه نورو هیوادونو ته صادرېدل. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې چې د حکومت له کنټروله وتلې دي او زورواکي او وسلوال حاکم دي، دغه قانون په غیر قانوني او غیر حرفوي ډول راستل کیږي او نور هیوادونو ته لکه پاکستان ته انتقالیږي چې ډیری وختونه خلکو ته پکې مرګجوب له هم اوړي. په ورستۍ پیښه کې د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د سرو زرو کان د خویدو له کبله شاوخوا 13 تنه ووژل شول. تیر کال په سمنګان کې د ډبرو د سکرو په کان کې ګڼ شمېر کارګرانو ته مرګ ژوبله واوښته. که د قانون د غیر قانوني کیندنې مخه ونه نیول شي او د قانون امنیت خوندي نه شي، دا ډول ستراتیژي به هیڅ ګټه ونه لري. له دې ډلې اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل
ستراتیژي طرح او د پلان جوړول به په دې صورت کې چندان ګټور نه وي، ځکه د مرمرو ډبرې ډېرې په هغو سیمو کې موجودې دي چې د افغان دولت تر ولکې لاندې نه دي او ډېر کله ترې قاچاقباران او تراګر او د دولت ضد مخالفین د مالي منبع په توګه کار اخلي.
ښاغلی سیحون دا هم وویل حکومت باید په ټول هیواد کې د قانون حاکمیت ټینګ کړي، امنیت خوندي او د قانون د قراردادونو په برخه کې رونوالی رامنځته کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
یو کلی زر غاګونه
کلی زرغغون ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زرغغون په ډراما کې مو واوریدل چې د مساګل په مشوره خدایدات خپل امیدواره میرمنه کلینیک ته بیولې و. مساګل خوشاله و خپل مور سنم ګل ته ویل دواره تکو چې نور هم خيار شم او ډیر خلکو ته خې خلارې وخیم. اوس به واورو چې نازیا او ترور بیبي د چا په لیدو حیرانېږي.
وانازی تیغ نراتا دیر اتاو دخ کارسوا اصلا چه پاس در نووش وزی
ترور بی بی ورطا می پام دای نرانس وزی
ما وچ بل وقت د پغرونو باندو ک ډوړې نو پخه کړی ای نغاری کې د لارګیم ډیر چولی کانو
هم مکه وترورې نو ګورې د پورته غړ لو وچ لارګیو او بوټو ډک دی
ای مکه و نازی لوري د لارګیو خوش سوځو نه موبایل لري او رښتیا څنګه دی د بانډو ژوند دی خوښ سو کنه
او ډیر خوښ شو دا شاوخوا کېږدی دا د ورویو غږونه تومره خواږه را باندې لګي چې مه کوه پوښتنه
خی نازو ګلې زما د زړه خبره دې وکړه چې ماشومه وم په دې ورپورتو غرونو کې مې ډېرې مېږې اورې څرولې دي
وی ترورې
هسې راپورې خاندي
زما خو اوس درته پام شو ته خو سمه دمه کوچه یې د کوچیانو غوندې خبرې کوې
اخلا خود کوچه یم دا خو چې د ګل ماما پلار ته واده سوم په کلي او کور سوم کنه شپه او ورځ به مو مزلې کولې چې مېږه به ناروغه سوه داسې مې پوګه راړوله
نو څوک چې کرته غوړي خوري مېږه پسونه به م پوګو اړوي
چې داسې ده تم سرلله نه کوچې سوې
وای ترور بیبی کوچی توپ ته خو زه خوشحاله یم خو ناروغې مېږې څه چې وړه وری به م پوګو نه شمه وړی
خیر ده وروره به تکړه سي وپېدې
ترور بیبی زه نه پوهېږم چې ګل ماما زه ته ولې دلته د غره لمنه ته راوستو کېږدۍ راته ودروله
سر مې پسې ګرځوه خپل ژوند کوه دا هم هم خپله مینه ده یو څو شپې ورځې به دلته هم کوو ته وګوره سېرېږي نازیې لورې دا د څنګ د کېږدۍ سپی چا ته غپېږي ما ته خو داسې ډېر خروړی معلومېږي
ته صبر چې د کېږدۍ له مخې وګورم اوهو ترور بیبی دا څه کیسه ده
ولې څه خبره ده
دا خو چټه پټه کوچیانې پیغله پاس پره ده او دې خوا یې اس را روان کړی دی
ګلی زړه دې پتمشه یوه خبره درته وکړم
هو وایه خدای ته ده څه دې ویل
هسې او ما ویل چې پوښتنه به دې ولنه کلې وه چې اوس خو بله ما سه لجوت نه وي
او دا کلینیک وګوره تاستا لیونۍ خبرې وګوره له چا ته پوښتنه وکړم
غوسه کېږه ما ګل پري ما ویل چې زما او ستا له زرغون طوطي نه زما او ستا له نازولي ماشوم نه به دې پوښتنه کړې وه اوس خو به خوشحاله وي چې ته مې کلینیک ته راوستې
دا خبرې مه کوه دا خلک به څه وایي چې دا ښځه او خاوند څومره ساده دي هغه ده ډاکټره را روانه ده مخکې زه هم وکتلم وویل چې د ماشوم پته به هم ولګي چې ښه دی که نه ته صبر چې اوس څه وایي
ډاکټرې صاحبې په دواړه لاسونو سلام درته کوم
وعلیکم سلام ته مهرباني وکړه کینه چې کوم دارو ورته پکار وي هغه ټول ورته ښیم رښتیا زیره مې در باندې ماشوم ښه او صحتمند دی
وای په ایمان خوشحاله شې زیره دې وایم په ګل بدل شه
ګل پري په یو ګل نه په زرونو ګلو دې دا زیره یې بدل شي
کور مو ودان یوه بله خبره مې کوله
زړه دې بدمشه یوه خبره څه ستل خبرې خو وکړه
دا مې ویل چې مېرمنې دې ګیله کړې وه چې کلینیک ته یې نه پرېښودم که څنګه ګل پري
دای دې په خپله ځواب ووایي
ډاکټرې صاحبې هغه خو مې ځکه کلینیک ته نه پرېښوده چې یوه خبره وه
د څه شي خبره
خو زه شرمېږم ګلپري زړه دې بدمشه ته ورته ووایه
نو زه څه پوهېږم چې ستا په زړه کې کومه خبره ده ته په خپله ورته ووایه که نه
ما دا ویل چې دا ډېر کلونه زمونږ اولاد نه کېده ما وی اسې نه چې په کلینیک کې راته وایي چې اسې خوش چټي کلینیک ته راغلی یې مېرمنه دې امیندواره نه ده
نه نه دا ځل به خدای ښه تندرست ماشوم درکي خو ګوره خدای داده خو چې مېرمنه دې کلینیک ته راوسته که نه ماشوم ته هم خطر وو او دې ته هم
شکر چې د موسی اړول مې ومنله، کنه زه د بدمشه زه خو غرق وم غرق.
ګوره دا خبره مې ځکه وکړه چې ستا مېرمنې ته وخت په وخت واکسین پکارېږي، ماشوم به معاینه کېږي چې څنګه دی.
وایم چې په نیمه شپه مو وایې راولم به زړه د بدمشه.
ډاکټرې صاحبې، کلینیک ته خو به کله کله راځم، خو دې نه ویل چې په کور کې څه دوامه وخورم که څنګه؟
داسې وکړه چې په کور کې ښه خواړه خوره، درانه شیان به نه پورته کوي، او ګوره په خپل سر به هیڅ دوام نه خوري.
سر سر څومره ښکلی خاندي لیلا، دا څوک ده؟
لورکۍ مې وه بلقیسه، داسې خوشحاله ده چې ټوله ورځ یې په خندا تېره کړه.
ښه شکر، د ماشومانو خندا د ټولنې د خوشحالۍ نښه ده. زه خو وایم چې وړکتون ته به خوشحاله وي.
هو په خدای، هلته یې له نورو ماشومانو سره ښه ساعت تېر دی. طیبې، باور دې وشه چې په هر لمانځه کې درته دعاوې کوم. لیلا، چې طیبې ته دعاوې کوې ولې ماته نه کوې؟ ملیحې، داسې ده چې طیبه په موږ او تاسو ډیر حق لري، د ټولو ښځینه او مامورینو په څنګ کې ودرېده او نام خدای دې وي کامیابه هم شوه.
نه نه، دا کامیابي یوازې زما نه ده، وایې په یوه ګل نه پسرلی کېږي. که تاسو مې ملا نه وای تړلې نو کامیابي ډیره لرې وه.
طیبې، ما خو هسې له لیلا سره ټوکې وکړې، ته په رښتیا د مشرتوب جوهر لرې. ځینې خلک په ځان زحمت تیروي، په خپلو کارونو کې اخلاص کوي، هغه دی چې خدای پاک یې خپل مقصد ته رسوي. لیلا، ته ګوره د تفتیش په ریاست کې د ښځو لپاره د لمانځه ځای، د ډوډۍ خوړلو ځای او ماشومان ته یې وړکتون، دا ټول د طیبې له برکته دي.
کور ودان، دا ستاسې نیک نظر دی، خو له ما سره یو بل ارمان هم دی.
کوم ارمان؟
خدای دې وکړي چې زموږ د ادارې غوندې په نورو ادارو کې د ښځو حقونو ته پام وشي.
انشاءالله همداسې به کېږي. په یو کتاب کې مې لوستي وو چې له یوې بلې او روښانې شمې نه په سلګونو مړې شمې بلېدای شي.
واه نام خدای، دا څومره ښکلې خبره! په رښتیا هم چې د یوه وطن د خلکو تر منځ یو زړهوالی او یو بل ته درناوی وي، خلکو ته یې لویه خوشحالي او لوی برای په نصیب کېږي.
اصلا ما څه چورتونه وهې؟ مخې ته مې انګور درته ایښي دي، هیڅ ورته ګورېم نه.
صابر کاکا، نه خورم.
ولې په نه خوراک راته ناست یې که څه؟
تر هغو چې زما خبره مو نه وي منلې، ستاسو په کور کې به په څه شي څکم ونه کړم.
ستا کومه خبره زوی جانه؟
صابر کاکا، هغه خبره تا ته ښه معلومه ده. دا څو ورځې کېږي چې مېرمن مې ګلالۍ دلته راغلې ده، که دا خبره وزنګېږي خدای مکه خفګان به راشي.
اسلامه، دې خبرې ته زه هم په اندېښنه کې یم.
خو له اندېښنو به څه جوړ شي؟
پوهېږم چې له اندېښنو څه نه جوړېږي، کور یې ودان، دوستان او خپلوان هم راغلي وو.
نو تاسو بیا د دوستانو خبره هم نه منئ؟
منو یې، ولې به یې نه منو؟
نو چې منئ خو بسم الله کوئ، همدا اوس د ګلالۍ راسره ځي چې لانجه غوڅه شي.
ګلالۍ به ولې نه درسره ځي زوی جانه، خپل کور یې دی. خو خبره بله ده.
نو دا بله کومه خبره ده چې د ګلالۍ د تګ مخه نیولې ده؟
هغه دوستان چې راغلي وو ویل یې چې له خان صاحب دلاوه خان سره هم لیدلی دي.
نو بیا خو خبره بیخی جوړه ده، نه پوهېږم چې تاسو ولې اندېښنه ورته کوئ.
څه ووایم اسلامه زویه، ځینو خبرو ته دې سړی اندېښنه وي.
نو تاسو خو به له هغه دوستانو خپلوانو پوښتنه کړې وي چې زما له پلار سره لیدلې کتلې دي؟
هو، ټولې خبرې راته کړې دي، ویل یې چې له خان صاحب سره مو هر څه یاد کړل او خان صاحب هم راته غوږ و.
نو بیا خو خبره خلاصه ده، هسې خوش اندېښنې ولې زړه ته اچوئ؟
خبره خلاصه ده زوی جانه، خو خان صاحب داسې سړی دی چې څوک یې په هو او نه پوهېږي. له واده مخکې له ګلالۍ سره قول کړی و چې مکتب ته به یې پرېږدي، خو په خپل قول یې خاورې واړولې.
چې داسې ده نو د خدای په امان، زه درنه لاړم.
اسلامه، څه کوې؟ ته لږ صبر چې زه مې له ګلالۍ لور سره دا خبره یاده کړم چې هغه څه پکې وایي.
ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې خدای داد خپل میرمنه ګلپری کلینیک ته راوستې وه چې د میرمنې او د راتلونکي ماشوم د روغتیا ډاډ حاصل کړي. بایده دي چې میندې او پلارونه د اولادونو په روزنه کې ډېرې هلې ځلې وکړي چې اولادونه یې د ټولنې په درد وخوري. پوښتنه، ستاسو په نظر د اولادونو په ښه روزنه کې کومو ټکو ته پام وشي چې د ټولنې او کورنیو لپاره خیر او ښېګڼه پکې وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 00 شمېره شمېره راولیږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.